السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې دوه اونیز پروګرامونه پکې خپریږي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خپروو. اوري چې د نجونو د زده کړې ملي کمپاین وایي د طالبانو مشرتابه ته جرګه ورلیږي چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. خبرونه په خبرونو پیلوو. د شوزو خود جوش حرکت د دغه غورزنګ د غړي منیجی صدیقی د خوشی کېدو خبر تایید کړ. د دغه حرکت یوې مسؤولې لیلا بسیم تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې منیجی صدیقی د طالبانو له بنده خوشی سوې ده. منیجی صدیقی د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 9 د طالبانو په بند کې و چې د دغه خوځښ د ادعاو له مخې هغه د نورو تورونو ترڅنګ د طالبانو حکومت د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د عکس د سوځولو په تور په یو نیم کال باندې محکومه سوې وه. طالبانو تیر اونۍ د منیجی صدیقی یو ویډیو خپره کړه چې ظاهرا هغې پکې د شکنجه کېدو خبرونه رد کړي وو. دا معلومه نه وه چې دغه ویډیو تر کومو شرایطو لاندې ثبت شوې وه. ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د ملک زرنج ترمنځ سرحدي دروازه بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه. په نیمروز کې دغه لار تیره پنجشنبه د افغان موټر چلوونکو او ایراني سرحدي ساتونکو ترمنځ تر لفظي شخړې وروسته تړل سوې وه. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې دغه لاره پرون سهار د ایراني چارواکو د هڅو په نتیجه کې بیرته پرانیستل سوه او د تجارتي مالونو لیږد رالیږد ورباندې روان دی. تر اسلام کلا وروسته د ملک زرنج سرحدي دروازه د افغانستان او ایران ترمنځ له مهمو لارو ګڼل کیږي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د دوی په پرونۍ غونډه کې د ایران له چابهار بندر پر لاشي استفادې ټینګار وسو. دغه وزارت د اعلامیې له مخې د دوی په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو پر لټولو بحث وسو. وړاندې راغلي چې د سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو د پیدا کولو هدف د نورو لارو او بندرونو تړل نه دي. که څه هم په دې اعلامیه کې له پاکستان سره په سوداګرۍ کې د ستونزو یادونه نه ده سوې، خو اسلام آباد وخت نا وخت په یوه او بله پلمه خپلې لارې د افغانستان د مالونو پر مخ تړلې او افغان سوداګرو ته سخت زیانونه اړولې دي. په وروستیو کې افغان تجارانو د ایران له چابهار او عباس بندرونو د مالونو لیږد رالیږد زیات کړی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان 2023 میلادي کال له پیله د دوی ټیمونو په افغانستان کې زیانګالو کسانو ته د څه باندې 140,000 روغتیایي مشورو زمینه برابره کړې ده. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس شبکه کې د اپریل د 8 یا د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي چې دوی هر ورځ په افغانستان کې بې ځایه سویو، ستنو سویو او کوربه پرګنو ته روغتیایي خدمات، د رواني روغتیا او ملاتړ خدمات برابروي. د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې روغتیایي او د رواني روغتیا نور خدمات ورته نه برابرېږي. د اسرائیل پوځ وایي چې د غزې تړانګې په جنوب کې له تر ټولو لوی شر خان یونس څخه خپل ځواکونه ایستلي. د دغه هیواد دفاعي ځواکونو پرون یکشنبه ویلي د دوی د کمانډو اتیایم فرقې په خان یونس کې خپل ماموریت بشپړ کړ او نورو عملیاتو ته د چمتووالي لپاره له غزې تړانګې وتلې ده. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د دوی د پام وړ شمیر پوځیان لا هم په غزې تړانګې کې په پوځي عملیاتو بوخت دي. دله څرګنده نه ده چې له خان یونس د اسرائیل د کمانډو ځواکونو وتل د غزې د جګړې لپاره د اسرائیل په ستراتیژي کې کوم بدلون دی او که د مصر پولې ته څیرمه پراب فشار کې احتمالي عملیاتو ته ځان چمتو کوي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی یو بار بیا پر لویدیځو هیوادونو غږ وکړ چې اوکراین ته د هوایي مدافع دستګاه ورکړي. دا غوښتنه داسې وخت کې چې د پسرلنیو عملیاتو په درشل کې روسیې د اوکراین پر ښارونو خپلې هوایي حملې زیاتې کړې دي. زلینسکی دا غوښتنه په هغه ویډیو کې وکړه چې تیره شپه یې خبره کړې ده. تر دې دوه ورځې مخکې روسیې د اوکراین په شمال ختیځ کې په هوایي حملو سره اته ملکیان ووژل او لږ تر لږه لس نور ټپیان کړل. ولودیمیر زلینسکی ویلي اوکراین د هوایي مدافع کافی دستگاوی نلری او دا ټولو شریکانو ته معلومه موضوع ده. ایران د چاپیریال ساتنې څلور فعالانو ته چې له 2014 میلادي کال راهیسې بندیان دي عفو کړې او ټاکل سوي چې خوشي سي. دغه څلور فعالان نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار او طاهر قدریان په جاسوسي تورن سی وو، هغه تور چې دوی رد کړی دی. د دې مدافع وکیل حجت کرمانی پرون د دغو کسانو د عفو خبر تایید کړ. دا څلور پالان د حیات واشی پارسیان انسټیټیوټ له نورو غړو سره یو ځای په 2014 میلادي کال کې نیول سوی وو. د دغه بنسټ ګڼ غړي په تیرو کلونو کې خوشی شول او یو یې له یو غربي هیواد سره تبادله سو، بل تن یې تر نیول کېدو لنډ وخت وروسته مړ سو. دا تونس ساحلی ساتونکو پرون خبر ورکړ چې د 1300 پناه غوښتونکو مړی له اوبو ایستلې. د دغه هیواد ملي ګارد پرون یکشن به وویل چې په مدیترانی سمندرګي کې د څو نورو پیښو له کبله 1800 نور پناه غوښتونکي ژغورلي. د هوا له ښه کېدو سره له تونس څخه د ایټالیا د سواحلو پر لوري د پناه غوښتونکو د کښتیو تګ زیات شوی دی. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین مشرتابه وایي دوی به له خندونو او مخالفتونو سره سره د نجونو د تعلیم لپاره خپل کمپاین ته دوام ورکوي. طالبانو تر اوسه د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل خپل لګول سوي محدودیتونه لري کړي نه دي. دغه کمپاین مشران وایي دوی تمه درلوده چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره به په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او د لوړو زده کړو زمینه برابره سي. دغه کمپاین د تیر کال په چنګاښ میاشت کې پیل شوی. په ټولنیزو شبکو کې بحثونه جوړوي او اوسني حاکمان دې ته هڅوي چې نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي. تفصیل لیسمت څاروانه.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین مشرتابه وایي دوی په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانستلو په اړه خپلو هڅو ته له مخالفتونو سره سره دوام ورکوي. که څه هم له طالبانو په نړیواله کچه غوښتنې شوي چې د نجونو پر تعلیم او تحصیل لګول شوي محدودیتونه لرې کړي، خو دوی لا هم خپل دریز نرم کړی نه دی. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د مشرتابه پلاوي غړي محمود حنیف علي کوزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه کوي د طالبانو لوړ رتبه چارواکو ته په دې اړه جرګه ورغولي شي.
کوششونه روان دي چې هم د حاکم نظام سره هم ناسته وسي، جرګه ورته ولېږل سي، تر څو پورې دغه ناورین ته د پای ټکی کېښودل سي. او که چېرته طالبان د ملت د غوښتنې طلبی کو نه وي، نو دا به ډېر ناوړه پایلې ولري. ملت به راپورته سي د نظام په وړاندې، نظام به بې ثباته سي، بالاخره به افغانستان به یو ځل بیا یو ناورین ته ولویږي، یو بې ثباتۍ ته به ولېږي، کورنۍ جنګ ته به لار هواره سي.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د 1402 لمریز کال د سرطان له میاشتې پیل شوی چې په ټولنیزو شبکو او نورو پلاتفارمونو کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت بحثونه جوړوي او اوسني حاکمان دې ته هڅوي چې نجونو ته د زده کړو او تعلیم اجازه ورکړي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې یو بل تعلیمي کال هم شل ورځې مخکې پیل شو، خو نجونو ته لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو او په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو اجازه نشته. بشرا د کابل اوسیدونکې ده. دا وایي چې په میلیونونو نجونې په افغانستان کې په مایوسوونکو شرایطو کې اوسي.
مکتبونه نسته، دا دریم کال دغه دراغ مکتب درک نه لري. زه خپله نه هم صنف کې ولم، په مونږ چې طالبان راغله سکولونه بند شو، نو تر اوسه زه په کور کې یم او ډېر بد اغېز یې په ما کړی چې دا مکتبونه بند کړ، ژوند یې بېخي را تنګ کړ.
یو بل زده کوونکی چې نغواړي نومې واخیستل شي وایي په افغانستان کې خلکو هیلي درلودې چې په نوي تعلیمي کال کې به نجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو دا هیلي همداسې هیلي پاتې شوې.
ما ټول په دې ان باندې وایي چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانستل شي. د نجونو هیلي همداسې هیلي پاتې سولې. له بده مرغه چې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي دروازې بند پاتې سولې او خلاصې نشولې.
د نجونو د زده کړې د ملي کمپاین په وار وار د اسلامي هیوادونو له سازمان او د اسلامي نړۍ له مخکښو دینی عالمانو غوښتنه کړې چې هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان اوسني واکمنان په دې قانع کړي چې له زده کړو څخه د نجونو محرومول نه یوازې د اسلامي امت په خیر نه دي، بلکې د نړۍ په کچه د اسلام په اړه یو ناسم تصویر او پوهاوی رامنځته کوي. د دې کمپاین تنظیمونکو همداراز له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د نجونو د تعلیم ملاتړ ته دوام ورکړي او داسې لارې چارې غوره کړي چې د افغانستان ملي ګټې او ولس پکې زیانمن نشي. خو چارواکي دې ته اړ کړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو تړلې دروازې بیرته پرانیزي. طالبانو په وار وار ویلي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي چاپیریال ورته برابر کړي. خو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې پکې له زده کړو منع شوي دي. لکه چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، پر نجونو او ښځو د تعلیم او تحصیل په برخه کې د محدودیتونو لګولو ترڅنګ نجونې له ورزشي فعالیتونو منع کړي، ښځې پارکونو او عمومي حمامونو ته نشي تللی، له محرم پرته اوږده سفرونه نشي کولی. د شزو سنگار ځایونه تړلی او پاکسرو دولتي ادارو د ملګرو ملتو په بنسټونو په ملي او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د دوی کار هم منع اعلان کړی دی.
د ځینو خبرندویو ټولنو مسؤلان د کتاب پلورنې د بازار د کمرنګ کېدو په اړه شکایت لري، وایي چې کتاب اخیستو ته د خلکو د هڅولو په هدف یې ځانګړی تخفیف اعلان کړی. دوی وایي د دوی د پلور بازار د سړېدو یو علت د خلکو خراب اقتصادي وضعیت دی. نور په دې راپور کې
ظاهرا د کتاب پلور بازار له سړېدو وروسته یو شمېر خپرندویو ټولنو د پلور لپاره ځانګړی تخفیف اعلان کړی. د کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې اوس یې کاروبار پیکه شوی دی. د تمدن شرق خپرندوی مسؤول شمس الدین وایي د دوی د سترګو لیدلی حال ښیي چې ډیری معاصر ساینسي کتابونه ښایي د کتاب پلورونکو لپاره یوازې د یوې سرمایې په توګه پاتې شي. نوموړي ازادۍ رادیو ته وویل
موږ د هر کتاب د بیل مخې 25% تخفیف لرو. یو موخه مو دا ده چې موږ غوښتل هغه خلک چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، اندېښنې او ستونزې لري، که دوی یو کتاب ولولي او لږ آرام شي. زموږ بل هدف دا هم دی چې زموږ په ګودام کې ډېرې کتابونه شته چې دوی به لږ لږ ارزان وپلورل شي او موږ پیسې ترلاسه کړو تر څو د دوکان مصارف پرې پوره کړو.
خرچ مصرف دکان کنیم.
په کابل کې د سعید خپرندوی ټولنې مسؤل عبدالرحمن هم د کتابونو د پیر او پلور د بازار د سړېدو د لامل پاړوي.
دا تخفیف چې د خپرندوی لخوا اعلان شوی د مشتریانو لپاره انګیزه رامنځته کوي. په ټوله کې خلک د مطالعې لپاره انګیزه لري، خو اصلي ستونزه د خلکو د اقتصادي کچې ټیټوالی دی. نو له همدې امله څوک نشي کولی اقدام وکړي.
یو شمیر خلک په تیره بیا هغه کسان چې د مطالعې له فرهنګ سره مینه لري هم د کتاب پلورنځیو د بازار په کم رنګه کېدو اندېښنه څرګندوي. د دوی په وینا په دې وروستیو کې د خلکو د اقتصادي وضعیت په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د کتاب اخیستلو او مطالعې فرهنګ کم رنګه شوی دی. د دوی له ډلې د کابل اوسیدونکي حامد عزیزي ازادۍ رادیو ته وویل
په کابل کې د کوچني اختر د رسیدو په مناسبت ځینې خپرندویو ټولنو د کتابونو په پلور کې 10% تخفیف اعلان کړی. دا چې د افغانستان د وګړو اقتصادي وضعیت ډیر کمزوری دی، نو دا یو ښه پریکړه ده او بل دا د مطالعې د دودولو لپاره یو ښه کمپاین هم کېدای شي.
د هرات یو اوسیدونکي حمید هم د یادې موضوع په تاییدولو سره ازادۍ رادیو ته وویل
موږ د کابل د کتاب پلورنځیو نه مننه کوو چې تخفیف اعلان کړی. دا چې د کتابونو له مطالعې سره د خلکو شوق او علاقه کمه شوې، دا فرهنګ کمرنګه شوی دی په افغانستان کې، نو موږ بیا هم مننه کوو چې په دې برخه کې تخفیف اعلان کړی.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د څلورو خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي وو چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسېد. د دوی په خبره ډیر راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوی وو. ازادۍ رادیو هم هغه مهال د پښتو او دری ژبو د اتاویا کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی وو چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلی وو او له دوی غوښتي وو چې دغه کتابونه ونه پلوري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سوړ شوی دی. تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې د ځینو کتابونو پر پلور له بندي سره به د دوی کاروبار پیکه شي.
ازادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوسم د غزې پر وضعیت راپور. د اسرائیل صدر اعظم پرون ویل چې اسرائیل په غزې تاړانګه کې له بریا سره یوازې یو ګام فاصله لري. بنیامین نتنیاهو ویلي تر هغه چې حماس ډلې د اسرائیل ټول یرغمل سوي کسان خوشي کړي نه وي اوربند به ونسي. هغه د کابینې اونیز غونډې ته دا څرګندونې داسې وخت وکړي چې په مصر کې د اوربند په باب خبرې پیل شوي دي. دا هم تفصیل له سلطان محمد سرور نه.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ټینګار وکړ چې اسرائیل